سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم خراغلاستو ایم پایل په خبرونو کو د تورخم لار لنګدې شل ورځو ورسته نن دراستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ خلاص شو د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو تلویزیون راپور ورکړی چې دا دروازه یوازې هیواد ته د افغانانو دراستنیدو لپاره خلاص شوې ده د خبر لمخې سلګونه لارې او مسافر لا هم د تورخم دواړو غاړو ته ګیر پاتې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې هم بندې دي د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنی د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوې دي د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په کابل کې د ملاتړ خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید په میدان وردګو کې د شهرنو په غزنی کې د حکیم سنایي او نوآباد او په ننګرهار کې د حاجي قدیر او اسحاق ګیلانی ښارګوټي چې له 500 جریب ډیره غصب شوې ځمکه رانغاړي او د هیواد په کچه څو نور ښارګوټي مسترد شوي دي اسرائیلی چارواکی وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي ارغملو نه دي په وزوایي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا مړي د هغو کسانو نه دي چې سره صلیب بېګا د اسرائیلي ارغملو په نوم اسرائیلو ته سپارلې د اکتوبر په 10مه په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس تر اوسه شل ارغمل شوي خوشي کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلې خو د دوو بهرنیانو په ګډون د 12 ارغملو مړي تر اوسه په غزه کې پاتې دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د غیواد انرژي پر ملکی تاسیساتو د روسیې حمله غندلی او مسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی دی د وزارت پرون په بیان کې ویلي د انرژي پر ملکی سکتور د روسیې امدی حمله د اوکراین د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغیز کوي د نړۍ وو لوی صنعتي وادونو چې وو هم پرون په یو بیان کې پر اوکراین د روسیې یرغله او د اوکراین د انرژي پر سکتور د هغه ناوړه اغیز وغند تاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډلې د یکشنبې پر ورځ د درېمې او وروستۍ شلوریزې سیالۍ لپاره سره مخامخ شي د زیمبابوی په کوربتوب دا لوبه سبا د کابل پخت مازیګر په څلورو بجو په پلازمینه هرارې کې پام کې ده افغانستان له زیمبابوی سره د شلوریزو لوبو د لړۍ دوه تیرې لوبې ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم نن لا تروړې سره کابل ته ستون شو د افغانستان او ایران د فوټسال د ولسکلونو ځوانانو د آسیا د ځوانانو په لوبو کې پایلو وکړه افغانستان دوه پر یو ایرانای ټیم مات کړ او د سرو زر میډالونه وګټل دا اول وار چې د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولسکلونو ټیم په آسیایي جام کې اتلولي خپلوي د افغان لوبغاړو د استقبال او ورکلې لپاره ګڼ افغانان او د فوټسال مینوال د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي دا خبرونه التم لوستلی شئ وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې تورخم لار نن د هغو کډوالو په مخ پرانیستل شوی چې بیرته افغانستان ته ستنېږي خو نور د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده پاتې ده د جلال آباد او اخوا دلوار کې یو شمېر اوسیدونکي وایي دا لار باید دایمي خلاص شي
دې خو ناروغان دي چې الته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیت وکړي تل لار شي او نوې دوی واخلي له هغه خوا چې ډېر د قبایلو ماسلین دي چې هغه تل په افغانستان کې ذکر کوي
د ساتنې نړیوال کلسټر وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د انګورو افغان سوداګر وایي که څه هم دا میوه خوږه ده خو تجارت دوی ته تریخ تمام شوی ګڼ تاوانونه پکې کړي
فصل او په یوه چې دا خبره چې په 2 روپۍ 500 روپۍ خالی پچای ده 100 روپۍ مزدوري او داغه ده یوه چې یې نه برابرې هر یو موټر 48 لک 15 لک کالدارې تاوان
دردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوګیست رابشو اول مطلب تا که څام د تورخم دروازه بلی غاړي ته د ایثار او افغان کډوالو لپاره په ورخیز ډول ډول باندې نن پرانستل شوی خو د دوه لور یو شمیر اوسیدونکو وایي دا دروازه باید تل لپاره د هر ډول تګ راتګ په مخه پرانیستل شي. دوی وايي په تیرو شلو ورځو کې چې د تورخم دروازه د پاکستان له لوري تړل شوې، دواړو لورو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې او دا چې د دواړو لورو کاروباریانو ته کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانیستل شو چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو دونو ترمنز ډیورند کرخی په وګدو کې پرتی دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو په مال نه تړل کیږي، خو د دوی په خبره د غیوات په دې برخه کې په خپل ژمنو نه ودرېږي. جزئیات په دغه ریپورت کې اوریدل شي.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرخی بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تربلی خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی، لامل یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو لامل نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزې ټوکې هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی دلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې او ورځې تېرې هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لوړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دي د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځونه چې کمل آره بند وه د تجارت دپاره هغه اوس هم بند ده، دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرخې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیری او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسیدو لامل شي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وای افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. دغه سازمان پرون په راپور کې جبري ستنیدنه او طبي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه یاد کړي. اخو یو شمیر راستن شوی او د ورستیو زلزلو قربانیان وای له سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وای چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتله خورا خراب شوه. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر 1 په دیاړه په 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې جبري ستنیدنه او طبي آفتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور په ټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو نامني پر لپسې طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقونو سیستماتیک سرغړونې د ښځو انجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د روسي زلزلو قربانیان ویل سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وایي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوی او اوس له سرپنا او کار پرته په بد وضعیت کې په خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند دی ډیر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دی وای زلته د خپل ورور په کور کې وسیګم. خپل کور نشم جوړولای ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال کار نه لرم او نه هم دنده لرم. شپږ اولادونه مې دي. خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولای. نه پوهیږو څو وکړو. اوس مو ورځ ډیر خراب دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د روسي زلزلې لامل خپل هر څه له لاسه ورکړي اوس مهال له سرپنا پرته له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
ضرورت شته د پدې چې هوا یخ ده او یخیږي او کوټې کورونه نشته خیمې دي. نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي او د غذا په برخه کې د خوراک په برخه کې ډېر د غذا د اشپزخانو سیستمات تونه نشته دی. هغه په دغه کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته او بار بار درته وایو کنه څه دی ضرورتونه ډېر زیات دي او چې کورونه وران دي اوس کورونه جوړ شي بیا مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د روان کال پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.7 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپنا خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړې زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړي. 2200 ډیر کسان پکې وژل شول. نږدې 3000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ ټول چې سلګونه کورنۍ به کور کړي. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د غیزمن جواب لپاره باید نړیوال مرستندوی بنسټونه ځندول شي پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د رسنیدونکو لپاره د خدماتو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندوی بنسټونو نه دولتي موسسو او د بشري شریکانو یو نړیوال ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنونکو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي. ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د انګورو یو شمېر سوداګر وایي سکهاله د دې میوه په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړي. دوی وایي باغونه اخیستي خو پاکستان سره لارې پر بندي شوې او صادرات یې درېدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی چارواکي هم دا مانی چې افغان سوداګر له دې درک ډیر زیانمن شوي. افغانستان چې لزګونه ډول انګور لري په منی موسم کې پخېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سکل د انګورو سوداګری افغان سوداګرو ته خنوه. دوی وایي تر اوسه پاکستان سره د لارو د بندیدو له امله په دې برخه درانه تاوانونه پرې کړي دي. د انګورو یو سوداګر صفی الله جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 12 کیلو انګور خرچيږي په 200 روپۍ 200 روپۍ کار ښه انګور او چې خرابې په 100 روپۍ ورنیم څه نه دی خبره 70 روپۍ 50 روپۍ خالی پچای ده 10 روپۍ مزدوری او داغه ده یی چیز یی نه برابرې هر یو موټر 40 لک 50 لک کلدارې تاوان دی.
د انګورو یو بل سوداګر قنقلندری هم ازادي راډیو سره ورته شکایت شریک کړ.
انګور خروار سی 5000 بو دار خبر
انګور خروار په 15000 افغانۍ او اوسې په 60000 افغانۍ هم څوک نه اخلي د افغانستان په بازارونو کې خودوم را مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي خلی په پاکستان ته تل اوسې لنمای هم به راکته شوې ده تاسې فکر وکړئ چې 25% شو پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل خو افغانستان کې اوس په 60 تر 100 افغانۍ خرڅېږي هم یې څوک نه اخلي
30 افغانۍ او 20 افغانۍ او کاسه نامه حرام
مرکه شوی سوداګر وای په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډیر امکانات نه لري افغانستان چې لاسکونه ډول انګول لري په منی موسم کې پخېږي خو د شمالي ولایتونو یو شمیر بڼوالي بیا د کنګینې په نوم لخټو جوړو شوی لوخو کې ساتي او شمی کې هم مرنه استفاده کوي کشمشي حسیني شندوخانی قنداري کلکاروس او نورې مشهور ډولونه دي د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 18 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 شپې نه وخته نهتو له پیلېدو وروسته د سوداګرۍ ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې د طالبانو حکومت د نهتې انتقامي بللې ویلي وو چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي کتام د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دوړو لوريو ترمن زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نوي شوي د دې وزارت وایي طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 په خپل اونیس کانفرنس کې ویلي وو چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري پر اپور کې مرکه شوی سوداګر هیله مندې چې د اکتوبر په 10 استانبول کې د دوړو لوري لخوا دور بند دوام لپاره کې ورسته د لاري جر پرانستل شي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د غړي خونی چارواکي له دې ډلې د دې خونی صلاحکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې سکه افغان سوداګر په ځنګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندیدو لپاره درانه تاوانونه ګاللې دي
لاري د بندیدو په اساس باندې وس ټول باندې ټاپه ولاړه ده د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د غنګور ټول همدل ته داخلو پلورل شي د بلې خوا د سرتخانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولای زموږ د حقین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د سرتخانو کې وساتي دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند چې کداغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دی او یا دوی ټول کړی دی د صادرات لپاره ماده دی هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په دی اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندیدو لامل د انګور افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتی دقیق شمیرې وړاندې نه کړې خو د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جانل کوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سوداګرو ته شاوخوا 50% تاوان وروښتی دی دا چې سکل په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وایان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو د مخکې وړاندې شویو عمومي شمیرو له مخې دغه هیواد کې هر کال سلګونه ټنه انګور تولیدېږي یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیلولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نشي دوی دغه شان د طالبانو له حکومته غوښتي چې سړې خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کور دننه خوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي چې سوداګر کروندګر او بڼوالي کافي نه بولي د یادونې ده چې افغانستان کې له یو شمېر تولید شوی انګورو ممیز هم جوړیږي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO شاوخوا 4 میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړې خونې جوړې کړي یا سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه تاسیسات چې هر یو یې د 15 میتریک ټنه انګورو ظرفیت لري بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او له خپلو کرنیزو محصولاتو ښه عاید ترلاسه کړي
له خبرونو ورآخوا
پرون جمعه د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ وه د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یا یو ان هابیټات وایي د کډوالو بیرته ستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان ښارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي جزئیات په دغه رپورټ کې
کشمیر خان د کابل خر په اتمه ناحیه کې د یوې څورلس کسیزې کورنۍ مشر دی. دی په پاکستان کې له څو لسیزو سوند کولو وروسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو ته یې له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سخت زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دی هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یکه از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یوه ستونزه بیکاري ده چې دنده نه موندل کېږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بله ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسېدونکو هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسېدونکو چې نوې غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیرا از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف دوایی په دې وروستیو کې له یوې خوا په هرات کې زلزلې وسوې او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشړل ول. ښار کې بېساري ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده. یعنې کله چې موږ غواړو له ښار څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړ سو هغه لاره چې پخوا لس دقیقې وخت نیوه اوس پنځه څلوېښت دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګوڼې ګډوډي رامنځته کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات د افغانستان څانګه وایي چې د کډوالو بېرته راستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمېدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هبیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټولشموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللی دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو بېرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات مخکې هم ویلي چې په ښارونو کې د راستنېدونکو میشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې میشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان ښاري ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د ښاري کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
تراکمي نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبي است.
له یوې خوا د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د ښاري او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو کې د ژوند د آدابو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط اند بېلابېلو اندېښمنونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی و. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام د مارچ په 1 د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د اوبو سرچینو د کمښت له امله 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د اوچا په ټکو دې کمښت روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یې یوه جدي ننګونه ګرځولې او د ساري ناروغۍ خطر زیات کړی دی. د یادونه ده چې افغانستان په دې وروستیو لسیزو کې د جګړو په ګډون د طبي او غیر طبي پیښو لامل د کډوالۍ او بې ځای کېدو پراخې څپې تجربه کړې چې لامل یې ډیری خلک په ځانګړي ډول د اویومې لسیزې له کورنیو شخړو وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې له خپلو سیمو څخه کابل او د افغانستان نورو لویو ښارونو ته بې ځایه سوي دي. ډیری کورنۍ چې له بېلابېلو ولایتونو لویو ښارونو ته په ځانګړي ډول کابل ته کډه سوي تل د اسانتیاوو او خدمتونو نشتوالي په ځانګړي ډول روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی خپلو اصلي سیمو ته د نستنېدو لاملونه ښیي.
یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وايي په جرمي قضيو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او لعملې پر رواني ستونزو اخته شوي. په دې اړه باندې یو تفصيلي ریپورت لرو چې تاسو اوریدلو ته رابولم.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
پا دیر مشکل سره پا وگی مونو پا دیر سخت و لارو تر دیزه رخنو.
7 سال میشه که جرمنی آمدیم با ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اساق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بېلابېلو هیوادونو کډوال شته خو په خبره یې ډېر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو مشکلاتو په زغمل سره جرمني ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بېرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکوي طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د هیواد اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بله ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي و آزاد جامع اغوندي و دا چه دوی دی وینی او بل دا چه دوی دی سره دا خزی معمولا دیر مهربانی ڈک برخورد کئی زکه پیژری در دیگی چه دوی دی مهاجر دی و دوی دی دغه حالت نه بیسو استفاده کئی او دا سم پیخی که چه کل جنسی تیری هم پا خزو باندی وشی او یا دا چه جنسی زوره ونی وشی
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوښ پګونی مخکره پور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللی تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیت استنولو بهیر یې پیل شي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې